ازادي راډیو قدرمن اوریدونکو سلامونه په دې خبرونه کې زه فرشته صاحب د قادر جلالوف په تخنیکی همکاري ستاسو هر کله کوم پایل کو د دې سات په خبرونو د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکونکي وایي د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته هغه لیست سپارلې دی چې په کې د افغانستان د وضعیت د بدلون لپاره د بیړنیو او عملی اقداماتو غوښتنه شوې وه. ریچارډ بنټ پرون جمعه د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبلې کې د افغانستان د بشري وضعیت په اړه د خپل راپور له وړاندې کولو وروسته په یو خبري ناسته کې دا خبرې کړې دي. د بنټ په خبره په دې لیست کې په سیاسي بهیرونو او ډیپلوماټیکو تعاملاتو کې د ټولو افغانانو په ځانګړي توګه د ښځو ګډون د بشري حقوقو د فعالانو ملاتړ او تمویل او د عدالت پر بنسټ د بشري مرستو ویش او غوښتنې شامل وي. هغه وړاندې ویلي د طالبانو پر وړاندې د نړیوالې ټولنې اوسنیو تګلارو دوی د بشري حقوقو څخه د سرغړونو په برخه کې زړور کړي دي. دا بنټ په خبره د طالبانو پر وړاندې د حساب کتاب یو میکانیزم رامنځته شي. ریچارډ بنټ پرون د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته خپل هغه راپور وړاندې کړ چې پکې د طالبانو لخوا د ښځو او نجونو پر وړاندې د ځپونکو اقدامات سربېره د طالبانو په زندانونو کې پر معترضو ښځو د جنسي تیریو موضوع هم یاده شوې وه. طالبانو د بنټ د راپور په غبرګون کې ویلي بنټ یو عقدهیي شخص دی او د راپور یې هم د همدې عقدو له مخې برابر کړی دی. ملګرو ملتونو د خبریالانو پر وړاندې جرمونو د معافیت د پای ته رسولو د نړیوالې ورځې په مناسبت ویلي په ټوله نړۍ کې له 2006 څخه تر 2024 کال پورې له 1200 ډیر خبریالان وژل شوي دي. دې سازمان نن د یو بیان په خپرولو سره زیاته کړه ده شاوخوا 50 سلنه خبریالانو د وژنې قضیې محکمو ته نه راجع کیږي. په بیان کې د دې سازمان د سرمنشي انتونی ګوتریش په حواله راغلي په وروستیو 2 لسیزو کې د هرې جګړې پرتله د غزې په جګړه کې ډیر خبریالان وژل شوي دي. هغه له حکومتونو غوښتي چې د خبریالانو د خوندیتوب او د خبریالانو پر وړاندې د جنایانو څیړنې وکړي او عملانو ته د فوري سزا ورکړي. نن د نومبر 2 د خبریالانو پر وړاندې د جرمونو مافیاته د پای ته رسولو نړیواله ورځ ده. د افغانستان د خبریالانو مرکز د همدې ورځې په مناسبت د جمعې په ورځ ویلي په تیرو 2 لسیزو کې په افغانستان کې 128 خبریالان او د رسنیو کارمندان چې له ډلې 60 تنه ښځینه وي وژل شوي دي. د مرکز په یو اعلامیه کې ویلي له سزا څخه د مافیات د فرهنګ په وجه د څه باندې 60 سلنه د قربانیانو عدالت نه دی ترلاسه کړی. د مرکز د طالبانو تر واک لاندې افغانستان کې د خبریالانو د وضعیت په اړه ویلي په تیرو 3 کالونو کې د خبریالانو او د رسنیزو کارمندانو پر وړاندې 440 خبریالانو د حقونو د نقص قضیه ثبت شوې دي. د افغانستان بشری وضعیت د افغانستان لپاره د ازبکستان د ولسمشر د ځانګړي استازي اسمت الله ارکاشیف او د منځنۍ اسیا لپاره د اروپای ټولنې د ځانګړي استازي ترهی حاکاله د بحث یو له مهمو موضوعاتو څخه و. د ازبکستان د بهرنیو چارو وزارت د جمعې په ورځ په بیان کې د دې 2 چارواکو لیدنو خبر ورکړی دی. په بیان کې راغلی ارکاشیف او حاکاله په افغانستان کې د بشري ناورین د مخنیوي لپاره د نړیوالې ټولنې د هڅو او افغانستان ته د بشري مرستو د رسولو لپاره په ترمیم اسکی د نړیوال ترانسپورت او لوجستیکی مرکز د کارولو پر امکاناتو خبرې اترې وکړي. وړاندې راغلي دواړو چارواکو د افغانستان په اړوند مسایلو په اړه په دوړخیز سلام مشورو تایید کړی ده. د 2020 کال په اگست کې پر افغانستان د طالبانو لبیا واکمنې د رئیس په بیلابیلو راپورونو کې په افغانستان کې د بشري ناورین خبرداري ورکول شوې ده. د خیبر پښتونخوا په لکې مروت او ډیری اسماعیل خان زلو کې د ګوزانه 2 نوي پیخې ثبت شوې دي. د پاکستان د پولیو د مخنیوي پروګرام وایي د دې نویو پیخو په ثبت سره په پاکستان کې سکل د پولیو د مثبتو پیخو شمیر 45 ته لوړ شوی. د دې پروګرام خبره د دې پیخو ډیر شمیر په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې ثبت شوې دي چې د تیر کال پرتله 2 برابر ډیر شوې دي. د ګوزانه 2 نوي پیخې په داسې حال کې ثبتېږي چې د پاکستان د روغتیايي چارواکو په خبره پرون په دې هیواد کې د 5 کلونو عمره 45 میلیون ماشومانو د پولیو واکسین ترلاسه کړ. پاکستان او افغانستان د نړۍ هغه 2 هیوادونه دي چې لا هم پکې د پولیو یا ګوزانه پیښې شتون لري. د حزب الله ډله وایي نن یې د بی پیلوټ الوتکو په مرسته د تل ابیب په جنوب کې د پالما خیم پوځي هډه په نخه کړې ده. حزب الله ډله چې یو سیاسي او پوځي ډله ده د لبنان پر ډیرو جنوبي برخو کنټرول لري. د رویټرز خبري اجنس د راپور پر بنسټ اسرائیل تر وسه د دې برید په اړه څه نه دی ویلي. رویټرز هم په دې اړه نور جزئیات نه دي خبره کړي. حزب الله ډله د امریکا د متحده ایالاتو لخوا د یو ترهګری سازمان په توګه پیژندل شوی. اروپایي ټولنه د دې ډلې پوځي څانګه د ترهګریزو سازمانونو په لیست کې شامل کړې ده. د اسرائیلو د بیړنۍ خدماتو اداره وایي له لبنان څخه په توغول شویو راکټونو کې یو لس کسان ټپیان شوي دي. د ادارې نن شنبه ویلي دا راکټونه پر یو کور لګیدلی دي او دا برید وروسته له هغه دی چې اسرائیل او حزب الله ډلې ترمنځ چې د لبنان پر ډیرو جنوبي برخو کنټرول لري د اوربند امکان کم شوی دی. تاسو موږ خپل ازادي راډیو نه اورئ. د راپورونو په لړ کې برا سره واوري چې د طالبان حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر په نوم قانون د افغانانو په خوانی محدودیتونه لا پسې سخت کړی دي.
افغانی مېرمنې د انسی وحالت ته پرې خوستې د بیان ازادي ترې نه واخیسته، نور یې هم محدود کړل، هم جون یې ورته خاموشه کړل.
او د دې ترڅنګ به دا هم واوري چې د ختیځ ولایتونو بزګرانو بڼوالان وایي هر کال یې چې د سبزیجاتو او تازه میوو راټولولو وخت شي پاکستان پر لارې بندوي.
دا ګاونډیان موږ سره ډیر ناجیزه کوي په دغه وخت کې، لارې بندي، جنگونه شروع کوي، د غاصلات ډیر په تاوان باندې تمامېږي، څوک خرچې پې نشي ډکولې، د کانانو ته ډیر غټه تاوانونه او خسارې رسي.
باندې په خبرونه کې نړیواله موضوع هم لرو، نور راپورونه هم شته، را سره اوسئ.
د شي بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
زموږ د خبري ټولګې د راپورونو برخه ته بیا هم خراغلې او شروع کوو د دې خبرونه په راپورونو. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما وایي د طالبان حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر په نوم قانون د افغانانو په خوانی محدودیتونه لا پسې سخت کړی دي. یونما په خپل تازه ترې میاشتنی راپور کې د هم ویلي چې دغه قانون د نورو په پرتله افغان ښځې او نجونې لا زیاتې اغېزمنې کړي دي. یو شمېر افغان میرمنې او د ښځو د حقونو فعالان بیا وایي دغه ډول قوانینو د دوی جوان لګنو ننګونو سره مخ کړی دی. په همدې حق له د فیروز عزیزی راپور ته وکشي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یونما په تیرو دریو میاشتو کې په دې هیواد کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه د یو راپور په خپرولو سره وایي د امر بالمعروف قانون د ښځو پر وړاندې ځینې پخواني محدودیتونه لا پسې سخت کړي او نوي محدودیتونه یې هم پرې زیات کړي دي. یونما پرون جمعه د نومبر په لومړۍ نیټه په خپل خپور کړي درې میاشتنی راپور کې ویلي چې د قانون په امازون کې د ښځو د فعالیت، بیان او مشارکت ازادي اخیستې ده. دغه راپور د جولای، اگست او سپتمبر په میاشتو کې په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت څرګرلای دی. په راپور کې د امر بالمعروف د قانون لمخې د ښځو د غاګ اورات ګڼلو، د ښځو د سوداګریزو فعالیتونو او لمحرم پرته د ښځو په سفر بندیز یادونه هم شوی ده. یونما ویلي داسې پیښې هم ثبت کړي چې ښځې د محرم نه لرلو او مناسب حجاب نه مراتولو له امله په لنډ واټن کې بازار یا کارځای ته لتلو راګرځول شوی دي. په راپور کې د غرض د ښځو او نجونو د حقونو په افغانستان کې د داعش د بریدونو او ملکی تلفاتو، له ګاونډیو هیوادونو سره د پولي په اوږدو کې د نښتو، د حکومتي چارواکو له لوري د خپل سرو نیونو، لفظي ګواښونو، شکنجو، بندي کولو او وزنو یادونه هم شوی ده. په راپور کې راغلي دي چې په جولای، اگست او سپتمبر میاشتو کې لږ تر لږه د خپل سرو نیونو او توقيف چلیریست، د شکنجې، بد چلن او ګواښلو لاس او د بخوانی افغان ځواکونو د وزن 15 پیښې مستند کړي دي. په راپور کې د طالبانو د حکومت لوري په عام محضر کې د درو وهلو یو سلو یولس پیښو یادونه هم شوی چې پکې 15 نوی نارینه، 15 ښځې او یوه نجلۍ شامل ده. یونما ویلي د طالبانو دغه محدودیتونو او قوانینو د افغانانو له بشري حقونو نه د سرغړونو لامل ګرځېدلی دي. یو شمېر افغان ښځې او نجونې وایي د طالبانو سختریزو قوانینو افغان میرمنې انزوا ته وړي او آن لدوی د بیان ازادی اخیسته ده. د کونړ ولایت اوسیدون که او د خزو د حقونو وی فالی لطیفه سالرزی پدی اړه ازادی رادیو ته وویل
او شیدا قانون وړاندې کله دي د دوی حقونه نور هم کمزور کړه. افغاني میرمنې د انزوا حالت ته پرې خوستي د بیان ازادی کرینه واخیسته نور هم محدود کړه. هم جونې ورته خاموش کړه. کچېری دغه ډول محدودیتونه دوام وکړي د دوی ژوند به بد وضعیت بد حالت سنور نور هم مخ شي.
په پاکستان کې میشته د بشري حقونو یو افغان فعاله ماریا نوري بیا وایي د طالبانو دغو اقداماتو د محدودیتونو تر څنګ په ټولنه کې د خلکو ترمنځ آن د ویرې فضا خپره کړې ده.
طالبان با وضع قوانین که حتی صدای زنان هم عورت میداند.
طالبانو د داسې قوانینو په وضع کولو چا ته د ښځو غږ په کې عورت بولي واقعا د افغانستان د خلکو بشري حقونه یې نقص کړي. دغه ډول محدودونکي قوانین او کړنې نه یوازې د خلکو ازادۍ سلبوي بلکې په ټولنه کې د ډار او ناامنیو لامل شوي. دا وضعیت یوازې ښځې نه بلکې د هېواد ټول وګړي یې اغېزمن کړي. نړۍ باید نور یې پر وړاندې عملي غبرګون وښيي.
که څه هم د طالبانو حکومت تر اوسه د یوناما د دغه راپور په اړه څه نه دي ویلي خو وړاندې یې دغه ډول راپورونه رد کړي او ادعا یې کړې چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ټولو خلکو حقونو ته ژمن دي. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو په افغانستان کې تر بیا ځلې واکمنېدو وروسته په دې هېواد کې د زده کړو او کار په ګډون په میرمنو سخت محدودیتونه لګولي دي. که څه هم د طالبانو دا محدودیتونه په کور دننه او بهر په پراخه کچه غندل سوي خو طالبان نه یوازې دا چې په دې برخه کې له خپلو پرېکړو په شاسته نه دي بلکې پر ښځو د محدودیتونو د عملي کېدو غوښتنه یې کړې ده.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو. قضاوت تاسو وکړئ.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته.
بیا هم ښه راغلی. په داسې حال کې چې د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی په افغانستان کې د وضعیت بدلون لپاره د جدي ګامونو د پورته کولو غوښتونکي دي. افغان میرمنې او فعالان هم له نړیوالې ټولنې غواړي چې د طالبانو په حکومت فشارونه زیات کړي. ریچارډ بینټ ویلي د ملګرو ملتونو سازمان عمومي اسمبلۍ ته د افغانستان د وضعیت بدلون لپاره د یو شمېر ګامونو د پورته کولو لپاره یو لیست وسپاري. بینټ پرون د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلۍ ته خپل راپور هم وړاندې کړی دی. د دې راپور او د ریچارډ بینټ په کتنې باندې سنا کاکړ راپور چمتو کړی تاسو واورئ.
په داسې حال کې چې د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ ویلي د ملګرو ملتونو سازمان عمومي اسمبلۍ ته د افغانستان د وضعیت د بدلون لپاره یو شمیر ګامونو پورته کولو لپاره یو لس پارلی دی. یو شمیر افغان میرمنې او د بشري حقونو فعالانې وایي نړیواله ټولنه باید پر طالبانو فشار زیات کړي. یوه ښځه چې د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي نوم یې په دې راپور کې خپور شي ازادي راډیو ته وویل
باید په افغانستان کې د طالبانو په لوړ پوړو چارواکو ډیر فشارونه راوړل سي. په ځانګړې توګه که د طالبانو پر سفرونو محدودیتونه ولګول سي او اجازه ورنکړل سي دا زما په نظر یوه ښه لاره ده څو د نړیوالې ټولنې فشارونه د طالبانو لپاره یو ګواښ وي او دوی خپل لیدلوری د افغان میرمنو پر وړاندې بدل کړي.
د بشري حقونو فعاله ساجه بیګم په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
باید گفت که جهانیان گوش شنونده
باید ویل شي چې نړیواله ټولنه باید یو اوریدونکي غږ وشي او هغه وضعیت چې دا مهال پر افغانانو او پر میرمنو روان دی په خلاص سترګو او غوږونو وویني او واوري. زموږ غوښتنه دا ده چې د افغانستان د موضوع په هکله د دوه سر کال په څیر یو جدي اقدام ترسره کړي څو افغانان له دې وضعیت څخه وژغورل شي او یو هوسا ژوند ولري.
دا غوښتنه داسې مهال دی چې د افغانستان لپاره د بشري حقونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بینټ پرون په یوه خبري کانفرنس کې چې د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې وروسته ترسره شو په افغانستان کې د وضعیت بدلون لپاره د جدي ګامونو پورته کولو غوښتنه وکړه. نوموړي وویل
Therefore I provided the General Assembly with a list.
ما عمومي اسمبلی ته د بیړنیو او عملی اقداماتو یو لیست وړاندې کړ چې باید ترسره شي. لکه په سیاسي پروسو او ډیپلوماټیکو تعاملاتو کې د افغانانو په ځانګړي توګه د افغان میرمنو معنا لرونکي ګډون، د بشري حقونو د مدافعینو او بشردوستانه مرستو تمویل او ملاتړ، او پر ژوندي پاتې شویو متمرکزو د عدالت لارو یقیني کول دي.
ښاغلی بنر زیاته کړه موږ باید ډار ترلاسه کړو څو طالبان پوه شي چې د بشري حقونو د دې جدي سرغړونو لپاره پایلې شتون لري. نوموړي تېره ورځ د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې د افغانستان د بشري حقونو د وضعیت په هکله خپل راپور وړاندې کړ او وی ویل باید له طالبانو سره د هغه څه په خاطر چې د ده په خبره لنجونو او ښځو سره تبعیضي چلند دی حساب کتاب وشي. په ملګرو ملتونو کې د انګلستان دایمي استازي او د دې سازمان د امنیت شورا دورې مشرې باربارا وودوارد هم په همدې ورځ په یو خبري کانفرانس کې ویل په افغانستان کې کړاوونه په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو لپاره وحشتناک دي. نوموړې زیاته کړه
What women are suffering.
د مسلک او زده کړې څخه د بې برخه کېدو سربېره هغه کړاوونه چې افغان ښځې ګالي په حقیقت کې زما پان زموږ ټولو پر وجدانونو باندې یو بار دی.
په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په ځانګړي توګه د ښځو د حقونو د وضعیت په اړه د څرګندونې په داسې حال کې دی چې طالبانو د خپلې بیا ځلې واکمنۍ په لومړیو کې د شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونو ته د درناوي ژمنه کړې وه، خو وخت له رسېدو وروسته یې داسې فرمانونه صادر کړل چې په دوامداره توګه یې د ښځو پر زده کړو، کار، ټولنیز او سیاسي فعالیت او سفر په برخو کې بندیزونه وضع کړل.
د امریکا استخباراتي ادارو موندلې چې ایران هڅه کوي د امریکا په انتخاباتو کې نفوذ وکړي، مګر دا څنګه کار کوي دلته واوري.
پوهیږئ چې ایران څنګه د امریکا د ولسمشرۍ په ټاکنو کې لاسوهنه کوي؟ باید دا مسله د یو امریکایي له نظره وګورو. تصور وکړئ تاسو یو ویبپاڼه ومومئ چې د خپل هیواد د ټاکنو په اړه په زړه پورې مقالې پکې لولئ، خو په حقیقت کې دا انګلیسي ژبه ویبپاڼه د ایرانی هکرانو لخوا اداره کیږي چې د مصنوعي ځیرکتیا په مټ مقالې لیکي. هماسې چې روسیې په 2014 کال کې د امریکا په انتخاباتو کې د لاسوهنې هڅې وکړې، ایران هم هڅه کوي چې د ټاکنو په درشل کې په امریکا کې اختلافات رامنځته کړي. د امریکا د استخباراتي سازمانونو او سایبری امنیت د کارپوهانو د راپورونو لمخې ایران یو پیچلی کمپاین پیل کړی چې د آنلاین ټکی بریدونه یا هغه څه چې فیشینګ بولي جعلي خبری ویب سایټونه او د مصنوعي ځیرکتیا په مرسته تولید شوی محتوا پکې شامل دي. دې ویب پاڼې چې نوم یې ایون پالیټکس دی، ډېر تمرکز یې د ولسمشرۍ پر جمهوري غوښتونکي کاندید ډونالډ ټرمپ په نیوکو دی. البته د دیموکراتي کاندیدې کاملا هاریس په اړه هم توندې لیکنې خپروي. همدارنګه یو ویب پاڼه د ساوانا ټایمز په نوم هم شته چې ځان د جورجیا د ساوانا یو معتبره رسنۍ معرفي کوي. باید وویل شي چې جورجیا د امریکا په ټاکنو کې یو له کلیدي ایالتونو څخه دی، خو که تاسو د مقالې او خبر لوستلو علاقه لرئ د لیکنې له سبس څخه اټکل کولی شئ چې په دې ویب پاڼه کې یو څه سم نه دي. کارپوهان باور لري چې د ایران لخوا د دې کمپاین اصلي هدف د امریکایي وګړو ترمنځ د خپل هیواد پر انتخاباتي نظام بې باوري رامنځته کول او د خلکو ترمنځ افراطي نظرونو او دریځونو ته وده ورکول دي.
دا چې د امریکا په انتخاباتو کې ایران څنګه لاسوهنه کوي دا مو واورېده. اوس هم ورزو د لبنان خواته حزب الله ډلوي په تلبیب کې یو پوځي اډه په نخه کړې ده، خو اسرائیلو تر اوسه د دې بریدونو پخلی نه دی کړی. بل پلو د ایران لوی مذهبي مشر اسرائیلو او امریکا ته ګواښ وکړ چې خپل غچ به اخلي. خامنه‌ای دا څرګندونې وروسته لدی کوي چې امریکا ویلي منځنۍ ختیځ د خپل پوځي حضور د پیاوړي کولو لپاره یې 250 بمونه بم غورځون کې الوتکه او ستره بیړۍ ورستولې دي. په همدې اړه فریده سیال را سره د نور جزئیات په غوښتنه مورو.
مننه فرشته جانې. د حزب الله ډلوایي نن یې د بیپلوټ الوتکو په مرسته د تل ابیب په جنوب کې د پالمخین پوځي اډه په نخې کړې ده. حزب الله ډله چې یو سیاسي او پوځي ډله ده د لبنان پر ډېر جنوبي برخو کنټرول لري. د روټرز خبري اژانس د راپور پر بنسټ اسرائیل تر اوسه د دې بریدونو په اړه څه نه دی ویلي. روټرز هم په دې اړه نور جزئیات نه دی خبره کړې. حزب الله ډله د امریکا د متحده ایالاتونو لخوا د یو ترهګریز سازمان په توګه پیژندل کیږي. اروپایي ټولنې د دې ډلې پوځي څانګه د ترهګریزو سازمانونو په لیست کې شامله کړې ده. د حزب الله ډلې سیاسي څانګه د لبنان په پارلمان کې څوکۍ هم لري. د حزب الله ډلې لخوا په تل ابیب کې پر پوځي اډې د بریت اتاوې په داسې حال کې دي چې په عراق کې د ایران د ائتلاف ډلو پلویان وایي نن شنبې د اسرائیلو پر بندري ایلات ښار کې د بیپلوټ الوتکو څلورو بریدونه کړي دي. دا وروسته له هغې ده چې اسرائیلو وویل د هغو دریو الوتکو څرک لګولی چې په خبرې د ختیځ څخه اسرائیلو ته نږدې کړي دي. د عراق اسلامي مقاومت په نوم یو ائتلاف په بیان کې ویلي په دې حالت کې د بریدون هدف څلور ځایونه و. په بیان کې راغلي دا ټول بریدونه په یو سات کې ترسره شوې دي. دا په داسې حال کې ده چې د ایران لوی مذهبي مشر آیت الله علي خامنئی پر ایران او د ایران پر متحدانو د اسرایلو بریدونو ته په اشاره نن شنبه اسرایلو امریکا ته ګواښ وکړ چې سخت ځواب به ورکړي. هغه چې په تهران کې د امریکا پر سفارت د برید په 15 کلیزه کې خبرې کولې وویل
چه از لحاظ نظامی، چه از لحاظ تسلیحات، چه از لحاظ
لابوزی د وسلو د سمبلخت او سیاسی کرونو لارخه هر څه چې اړتیاوی حتمن به ترسره کوو. په اوس وخت کې ټول چارواکي د خپلو دندو په ترسره کولو کې بوخت دي. خامنئی په داسې حال کې اسرائیل او امریکا ته ګواښ کوي چې ایرانی چارواکي وای پر ایران د اسرائیلو د بریدونو ځواب ورکوو. د سرګندونې وروسته له هغې دی چې اسرائیلو د اکتوبر پر 26 په ایران کې په یو شمېر پوځي اهداف برید وکړ چې 15 کسان پکې ووژل شول. د شوټډ پریس خبر اژانس راپور پر بنسټ پر غزه او لبنان د اسرائیلو بریدونو ته په پام کې ایران بیرته پر اسرائیلو ځوابي بریدونه وکړي په سیمه کې به کړکیچ لا پسې زیات کړي. امریکا او اروپایي ټولنه حماس د ترهګري ډلې په توګه پیژني.
را پرونه مرکی او اوریدونکی
د خبرونه وړاندو را پرونو ته خرغلی د ختیځو ولایتونو بزګران او بڼوالان وای هر کال یې چې د سبزیجاتو او تازه میوه راټولولو او پلورلو وخت را ورسی کی پاکستان یې پر مخ لارې بندې کړې وي او دوی ته په میلیونونو افغانیو زیان رسیږي. دوی له سرپرست حکومت غواړي چې یا د پاکستاني او چارواکو سره خبرې وکړي څو د تورخم او نورې لارې پرانستې پرېږدي او یا د ورته بدیلې لارې پیدا کړي څو په راتلونکي کې افغان بزګران بڼوالان او سوداګر د دغو زیانونو او ستونزو سره مخامخ نشي.
څنګه دا کوټ په قرض اخلو، تخم په قرض اخلو، کلبه په قرض وکړو، دکاندارانو سودا په قرض اخلو، اوس لارې موږ باندې بنوي.
دا د ننګرهار ولایت کامې ولسوالۍ وسیدونکو محمد زمان دی چې چاچې په لوګر کې د رومیانو او بانجانو د کر لپاره 12 جری بزمکه په اجاره نیولې ده. خو شکایت کوي چې کله هم د دوی کرلې کښت حاصل راشي پاکستانی پر مخ دروازې بندې کړي او د هغه په څیر د زرګونو بزګرانو حاصلات په پټیو او موټرو کې خراب شو لپلور او وزي. محمد زمان ازادي رادیو ته وړاندې وویل
دا موږ ته یو من رومیان په 70 روپۍ پریوزي او په 100 روپۍ خرڅيږي. موږ چې تجاران ته وایي چې دا رومیان وخت لري لارې بندې دي، تباب برباد چې موږ سو کو دا وطن پریدو، دا ځای پریدو، سو کو ستلم نشو، قرضار پریشان پدې ځای کې پراته سو. لارې کرای نشته چې موږ ځان غو کډه بیرته خپل وطن پورې وېسو. دلته ګرو پراتی په لوګر کې
د ننګرهار ولایت د سره رود ولسوالۍ وسیدونکو حمید ګل هم په لوګر کې پلس جری بزمکه په دې امید د رومیانو په ګډون ډول ډول سبزی کرلی چې په خبای به پلورل شي، هم به پورونه لند کړي او هم به کور ته یو څو افغان یوسی. خوای د پاکستانی او چارواکو لخوا د لارو بندیدو سره هر کال د ګټې په ځای تاوان کوي.
دا وسره پسلونه دی یو خوانه وزي یو خلار نه لري. دا غونډین موږ سره ډیر ناجایزه کوي په دغه وخت کې. لارې باندې جنگونه شروع کوي، د غاصلات ډیر په تاوان باندې تمامېږي، څوک خرچې په نشي ډکولې، د کانانو ته ډیر غټه تاوانونه او خسارې رسي. چې اخره کې حسابونه وکړو ټول په تاوان شي، کالم خوشی لار شي. پروسه کال هم 15 روپۍ په 12 جریبو کې مات تاوان راوخته دي. همدغه سیار کال د لارې باندې دوه په اساس باندې کیږي.
په افغانستان کې اوازې بزګران د پاکستان لوري د لارو بندولو او لامل دوی ته د زیانونو وختلو څخه شکایت نه کوي، بلکې بڼوال هم د لارو بندښت په وجه هر کال په میلیونونو افغانۍ زیان کوي. دوی وایي د پاکستانی میوو او سبزیجاتو پر مخ ټولې دروازې خلاصې دي او د هغه هیواد سوداګرو ته اسانتیاوې چمتو دي، خو افغاني محصولاتو ته لډیورن کرخی د وختو اجازه نه وی. افغانی بڼوال او بزګران د سرپرست حکومت له مسولینو غواړي چې یاد پاکستانی او چارواکو سره د یاد ستونزو د دایمي حل لپاره خبري وکړي او یاد هم د دوی محصولاتو ته نور بازارونه او لارې پیدا کړي. محمد حنیف دا غوښتنی ازادي رادیو سره داسې شریک کړي.
نو موږ څاخ مشکلات سره لاس وګریوان یو، اما مالاز اسلامي نم دغه غوښتنه چې موږ ته بدیل لار راوخه، یا بدیل لار یا دغه پاکستان سره لار اخلاص شي، روټونه د رومیانو خوشي د نور حاصلات یوازې دانه انګور مړه رومي پیز دا ډیر سبزیجات د افغانستان د خانه په دې وخت کې دغه ته واردېږي. موږ دا فاصله رو او بلم د پاکستان او د نور ګاونډي هیوادونو دغه غوښتنه ده چې دغه لارې په موږ په دغه وخت کې بند نه کی.
که څه هم چې د بزګرانو د اوسنیو شکایتونو او غوښتنو پاړه طالب چارواکو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو له دې وړاندې ویلي چې کوښښ کوي افغاني محصولاتو او تولیداتو ته د نورو لارو بازارونو پیدا کولو سره افغانان لشته ستونزو خلاص کړي. د یادونې ده چې هر کال په افغانستان کې د تازه میوو او سبزیجاتو رسیدلو سره پاکستان په یوه او بله بهانه د افغاني صادراتو پر وړاندې لارې بندوي، چې ورسره بڼوال، بزګران او سوداګر په میلیونونو افغانۍ تاوان کوي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پاڼه لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
تاسو زموږ غږ آزادي رادیو او زموږ دا نور راپورونه په آزادي رادیو ډاٹ کام کې هم لیدلی او اوریدلی شي. په میدان وردګو ولایت کې د نوري فایبر د 238 میلیون افغانیو پروژه په رسمي توګه پیل شوه، چې له دې سره به په دغه ولایت کې د انټرنیټ په برخه کې پرمختګ زیات شي. دا پروژه د 216 کیلومتره په اوږدوالي له مرکز میدان ښار څخه تر بامیان ولایت پورې غځول شوې ده، چې له یوې خوا به د لرې پرتو سیمو اوسیدونکو ته انټرنیټ برابر روی او لبل خوابه د زرو څخه زیات کسانو ته د کار زمينه هم برابر کړی. په همدې اړه سیمه د شرافت زموږ د همکار راپورټ وغوښی.
په میدان وردګو ولایت کې د نوري فایبر د غزونی دغه پروژه د یو لړ مراسمو پر مهال د 243 میلیون افغانۍ په ارزښت باندې پیل شو. په دغه ولایت کې د طالبانو د مخابراتو ریاست رئیس کاری نوراغا موسیب ویل چې د دې پروژې لامل کېدو سره به هغه شکایتونه حل سي چې له دې وړاندې د انټرنیټ د ضعیف فعالیت په اړه مطرح شوي وو. دغه په وینا دا پروژه به د خلکو لپاره په مختلفو برخو کې د انټرنیټ اسانتیاوې برابرې کړي.
خو په دې اساس چې الحمدلله موږ تاسو په ولایت کې دغه فایبر نوري پروژه روانه ده، او دا به د میدان وردګ ولایت د مرکز نشرو کیږي تر 200 پورې یا 50 د سه یا کاولنګ پورې به ان شاء الله د فایبر نوري کې بل غزيږي.
د شرکت مسول محمد عمر دورانی د یادی فرانس غونډې پر مهال ویل چې د نوري فایبر بنی وازی د انټرنیټ کیفیت ښه کړي، بلکې له زورو څخه بزیاتو کسانو ته هم د کار زمينه برابر کړي. نو موړي دا هم ویل چې دا پروژه د سیمې د خلکو لپاره یو لوی پرمختګ دی، او هغه بل دی لاري لا معیاري او باوري انټرنیټ څخه خبر خمنسي.
موږ همیشه دا کوشش کړی دی چې هغه لري پرتې سیمې چې محروم دي، او خصوصا د تپخوانی حکومت چې جنگونه وبښي کې نامنی و دغه د وجه دا لري پرتې سیمې پاته و. نو موږ دا ځل دا کوشش وکړی چې هغه سیمو ته ولاړ سو، اول ته انټرنیټ ورسو او عام خلکو ته د انټرنیټ د ښه سہولت ورکو.
د شرکت انجینر سیف الرحمن هم د دې پروژې په تخنیکی اړخونو رڼا واچول او زیاته کړی چې دا پروژه د نوي ټکنالوژي په اساس طرح شوی او د ټولو سټانډرډونو سره برابر ده.
میدان وردګ ولایت ته موږ انټرنیټ له کابل نه بیا ورته ورکو. سیدی میدان وردګ ولایت دغه ولسوالیان سي جلریز ده، بهسودي سیاول ده، سیدوام ده، او د ولسوالۍ په دې مسیر کې ټولې پرتې دي. د ترانسمیشن کنیکټیویټي د ته انټرنیټ رسول او د مخابرات او هغه سایټونه سیال ته په نامحرمو منځخو کې پرته دي، هغه وسلول له مرکز سره د دوه لپاره بمدا ګټي ورسیږي.
مسولین وای دا نوښت به په میدان وردګو او بامیان ولایتونو کې یو لوی نوښت رامنځته کړي چې لامل به د دواړو ولایتونو اوسیدونکو له نوري فایبر څخه برخمن شي.
ستاسو له پیغامونو
سلامونه نیکی له احترامات د رادیو زادې ټولو درنو همکارانو او کارمندانو ته وړاندې کوم. زه د زابل ولایت له مرکز کلا څخه ولایت تاسو د واتس اپ له طریقه خپل پیغام پرېږدم. دا سیمه پر رسیدو ده د ټولو افغانستان خلک، خصوصا د زابل خلک ډیر غریب دی، اقتصاد ډیر ضعیف ده، هله چې سړه وه سوړ ژمی را روان ده، بیا په زابل کې هوا ډیره سړه وي، یخنۍ ډیره وي، په زابل کې ورښتونه هوا وریم ډیرې کیږي، د خلکو اقتصاد ډیر ضعیف ده، خلک ان په ورځني ډول خوراکي توکو ته لاسرسی نه لري، داسې ژمی پر رسېدو ده. نو په ژمي کې عموما هوا ډیره سړه وي، بیا خصوصا په زابل کې چې وسپن توکو ته ډیره شدیده اړتیا وي، نو خلک وسپن توکو ته او خوراکي توکو ته ډیره اړتیا لري. له دولت څخه لومړی د افغانستان پښتو نظام او دولت باندې مرجه کوو چې له خلکو سره همکاري وکړي، له خلکو سره مرستې وکړي او نور مرستندوی مسنټونه راجلب کړي، په زابل کې له خلکو سره مرستې وکړي تر څو خلک زمي تدابیر ونیسي، د زمي پر تاک سره یو څه ناڅه تدابیر ونیسي، داسې نه چې زمي پر ورسیږي او خلکو کم تدابیر نه نیولي، کم تیاری نه کړي، د مکه بیا به له بشرین اورین سره په ټول افغانستان کې خلک مخوي. مننه کوم، تر بیا شو، خدای په امان.
سلام آزادی رادیو کارکونکو ته. بی دلیل او خپل سری ډول مدنی فعالان او شننکو نیول د دې بیان آزادۍ او اسلامي اصولو سره یو خلاف عمل دی چې طالبان یې کوي. مو یې غندو، حق ویل که ګناه وي، ولست وړاندې کړي خپل دلیل.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.
قدرمن اوریدونکو، د خبرونه په دوهمه نیمای کې زبونګه خپل خبرونه د زهرو کاروان ونی خبرونه درته وړاندې کیږي. تر هغه مخکې لاند خبرونه. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکونکو وایي د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی ته هغه لیست یې سپارلی چې پکې د افغانستان د وضعیت د بدلون لپاره د بیړنیو او عملي اقداماتو غوښتنه پکې شوې وه. ریچارډ بینټ پرون جمعه د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبلی کې د افغانستان د بشري وضعیت په اړه د خپل راپور له وړاندې کولو وروسته په یو خبرنی ناسته کې دا خبرې کړې دي. ملګرو ملتونو د خبریالانو پر وړاندې جرمونو د مافیت د پای ته رسولو د نړیوالې ورځې په مناسبت په ټوله نړۍ کې له 2006 څخه تر 2014 کال پورې له 1200 ډیر خبریالان وژل شوي دي. د سازمانندې یو بیان په خبرولو سره زیاته کړې چې د شاوخوا 15 سلنه خبریالانو د وژنې قضیې محکمو ته نه راجع کیږي. په بیان کې د دې سازمان د سرمنشي انتونی ګوترش په وله راغلي په وروستیو 16 کې د هرې جګړې پرتله د غزې پر جګړه کې ډیر خبریالان وژل شوي دي. د افغانستان بشری وضعیت د افغانستان لپاره د ازبکستان د ولسمشر د ځانګړي استازي اسمت الله ارګاشف او د منځنۍ اسیا لپاره د اروپای ټولنې د ځانګړي استازي ترحیه کالا د باس یو له مهمو موضوعاتو څخه و. د ازبکستان د بهرنیو چارو وزارت د جمعې په ورځ په بیان کې د دې دوو چارواکو له لیدنې هم خبر ورکړی دی. د خیبر پښتونخوا په لکی مروته او ډیر اسماعیل خان زلوکی د ګوزان 29 پیخې ثبت شوې دي. د پاکستان د پولیو د مخنیوي پروګرام وایي د دې نویو پیخو په ثبت سره په پاکستان کې سکل د پولیو د مثبتو پیخو شمیر 15 ته لوړ شوې دي. او د حزب الله ډلوینن یې د بی پیلوټ الوتکو په مرسته د تل ابیب په جنوب کې د پالما خیم پوځي هډه په نښه کړې ده. د رویټرز خبري اژانس د راپور پر بنسټ اسرائیل تر اوسه د دې برید په اړه څه نه دي ویلي. رویټرز هم په دې اړه نور جزئیات نه دي خپاره کړي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، السلام علیکم. د زهرو کاروان د دیونی خبرونه ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې به واوري چې یو اروپایی بنسټ وایي په ایران او پاکستان کې تولید سوی هیروئین اروپایی هیوادونو ته کاچا کیږي.
The United Nations Office on Drugs and Crime
نن نشي مواد او جرمونو سره د مبارزې نړیوالې ادارې اټکل کړی دی چې په افغانستان کې 95 سلنه تریاک کم شوې دي. په داسې حال کې چې په دې برخه کې لا هم حالت روښانه نه دی.
په یو بل راپور کې به واوري چې په غور ولایت کې د معتادینو له لاسه اجتماعي ستونزې او غلاوې ډېرې شوي دي.
وقتی که زمینه
کله چې د کار زمینه نوی برابره، به شک چې ځوانان په نشو اخته کیږي او بیکاری د دې سبب هم کیږي چې ځوانان غلاو ته مخه کړي.
د میوان په نوم یو معتاد وایي چې د نشې مواد رانیولو لپاره مزمکه خرڅ کړه.
زه په خپل د سلور کال کې د یو غټ نوغ زمادي د دولت دغه نه خلاص کړم چې نه ول
الله هغه څه هغه کوم کنه چې زه وړاندې شي اولاد الله راکي الله پاک را باندې هغه کړی بدل اولاد دغه ډېر غټ نقصان
او د پروګرام په پای کې به واوري چې د فرید مور او پلار فرید ته کوزده کوي خو د فرید مشر ورور بشیر د دې خبرې په اوریدلو سره سمدلاسه زاړي دا چې بشیر ولی وزړل او اصل کیسه څه ده دا به په ډرامه کې واورو
خصوصا هم دا اوس د مور یو خبره یاد کړه خوشو چې راغلی
څنګه خبر بابا
خبره دا ده چې موږ وایل اوس خو شکر دی فرید جوړ سه اوس به واده ورته وکړو
تاسو ښه فکر کړئ خو فرید واده نه دی نو
ولی دی واده نه دی
ولی څه خبره ده
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو دی و اروپایي بنسټ چېرنې خي چې په افغانستان کې د مافیایي ډلو لخوا د هیروینو جوړولو د دوام ترڅنګ د دې هیواد په گاونډوي هیوادونو کې هم د هیروینو جوړولو کارخانې فعالې شوې دي د اروپایي ټولنې له نشي موادو او احتیاط سره د مبارزې ادارې په راپور کې راغلي چې اروپا ته ځینې کاچاک شوي هیروین خي چې په پاکستان او ایران کې تولید شوې دي دغه هیروین دي چې د افغانستان له تریاکو څخه جوړ شوې دي د دې بنسټ چارواکي پر دې ټکی ټینګار کوي چې کڅه هم په افغانستان کې د کوکنارو د کښت منه کولو درې کال تیر شوی خو بیا هم دوی نشي کولای چې لدی هیواد څخه اروپایي هیوادونو ته په بشپړ ډول د هیروینو د قاچاقو مخنیوي تایید کړي د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو
د اروپایي ټولنې له نشي موادو او احتیاط سره د مبارزې ادارې په اروپایي هیوادونو کې د نشي موادو د قاچاقو او استعمال د وضعیت په اړه خپل تازه تحلیل وړاندې کړ دا تحلیل چې د قانون عملي کولو بنسټونو د راپورونو پر بنسټ چمتو شوی شي چې اوس هم د اروپایي ټولنې هیوادونو ته له هغو نشي موادو څخه زیان رسیږي چې د افغانستان له تریاکو څخه جوړیږي د اروپایي ټولنې د نشي موادو او احتیاط د سارنې د مرکز تحلیلګره تیودورا گروشکوا وایي که څه هم په افغانستان کې د تریاکو په تولید کې د کموالي نښې لیدل کیږي خو اروپایي هیوادونو ته د هغو هیروینو قاچاق په بشپړ ډول نه دی بند سوی چې د افغانستان له تریاکو څخه جوړیږي
The United Nations Office on Drugs and Crime
نن شي مواد او جرمونو سره د مبارزې نړیواله ادارې اټکل کړی دی چې په افغانستان کې 95% تریا کم شوې دي په داسې حال کې چې په دې برخه کې لا هم حالت روښانه نه دی شواهد ښیي چې په افغانستان او اروپا ته د نشه یي موادو د قاچاقو پر لارو په پرتو هیوادونو کې د تریاکو کافي زیرمې شته د 2023 کال په وروستیو میاشتو او د 2024 کال په لومړیو میاشتو کې ډېره اندازه هیروین په ترکیه بلغاریا او بلجیم کې ونیول شول چې د خپل اروپایي بازارونو ته د نشه یي موادو د قاچاق دوام کوي تر دې مهاله موږ اروپایي هیوادونو ته د هیروینو د قاچاقو د پوره بندیز شاهدان نه یو
د دې بنسټ تحلیلګرانو مندلې چې د بالکان هیوادونو له لارې د هیروینو د قاچاقو د دوام ترڅنګ اوس مافیایي ډلې د افغانستان تریاک په پاکستان او ایران کې په تجارتي مالونو کې پټوي او بیا د متحده عربي اماراتو له لارې اروپا ته قاچاق کوي هغه سروې چې په 2023 میلادي کال کې په اروپایي هیوادونو کې تر سره سو شي چې دا هیوادونه د هیروینو یو میلیون محتاجین لري تر امریکا متحده ایالاتونو وروسته اروپایي ټولنه دوهم لوی مرستندوی اداره ده چې له 2023 میلادي کال راهیسې د محتاجینو د درملنې په برخه کې له افغانستان سره مرسته کوي که څه هم د طالبانو حکومت څو ځله غوښتنه کړې خو بیا هم اروپایي هیوادونو تر دې مهاله له افغان بزګرو سره د اقتصادي مرستو او بدیل کښت په برخه کې مرسته نه ده کړې د نړیوال بحران ګروپ تحلیلګر ګریم سمیت د افغانستان نشي مواد نړۍ ته جدي ګواښ بولي او باور لري چې د کوکنارو د کښت کموالي د نشي موادو سره د مبارزې په برخه کې همکاري ته زمینه برابره کړې ده
The international community should take this opportunity
نړیواله ټولنه باید د دې فرصت څخه ګټه واخلي او د کوکنارو د کښت منع کولو په برخه کې د طالبانو جدیت ته په پام سره هغوی یوه واقعي او پر خپلو پښو ولاړ اقتصاد ته واچوي تاسو ګورئ چې ټول هیواد د بنسټیزو پروژو لکه سړکونه برېښنا او د اوبو لګولو د سیستم په برخه کې وروسته پاتې دی د دې ټولو برخو رغونه او پراختیا بزګرانو او زراعت ته ډېره مهمه ده کله چې دوی د کوکنارو بدیل کښتونه کوي نو اوبو ته اړتیا لري چې د دې بنسټونو په مرسته به پر زراعت ولاړ اقتصاد په ښاري اقتصاد بدل شي دا به افغانانو ته د کاري فرصتونو زمینه
برابروي
که څه هم د طالبانو حکومت له نړیوالې ټولنې څخه غوښتي چې د کوکنارو د کښت منع کولو په بدل کې دي له افغان بزګرو سره د اقتصاد او بدیل کښت په برخه کې مرسته وکړي خو تر دې مهاله یو هیواد هم په مستقیم ډول په دې برخه کې د طالبانو له حکومت سره مرسته نه ده کړې.
په راپور کې مو اوریدل چې اروپا ته ځینې کاچاک سوي هیروین خي چې په پاکستان او ایران کې د افغانستان له تاریخو څخه جوړ سوي دي.
رازا کوم مونږ ته ته منتظرو
بس دا دے زام راغلم اوس مو په ګډه ملاوو کو.
رازا رازا په خوخ کې راغله.
اوه د ایرین څه کوي؟
تاسو غواړئ چې ما موتات کې په یو دود څوک نه موتا دیږي؟
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی موتات کیږي.
دا بیا چا ویلا؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خبرونه کې واورېده.
خیر دی پوډر ما وها سر سره کینه
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم تاسو زما سره سمه دښمنی کوي.
ترنو اوریدونکو اوس په دې اړه راپور لرو چې د غور ولایت اوسیدونکو د معتادینو د ډیروالي لامل په دې ولایت کې د اجتماعي ستونزو په تیر بیا غلا او څخه سر ټکوي. د غور ولایت مرکز فیروزکو ښار اوسیدونکو وایي چې دوی د غلا او د ډیروالي لامل نسی کولای چې لکوره ووزی او لکوره د باندې د ژوند چارې سمبال کړي. د غور جنې اوسیدونکو په دې ولایت کې د طالبانو د حکومت ځای چارواکي په بې پروايي تورنوي او وایي چې د دوی بې پروايي او ناپامي د دې سبب سوی چې په خار کې د نشئی موادو خرڅلاو ډیر سي. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
یک جایی که میمون باشیم فامیلی رفته نمیتونیم بخاطر از اینکه خانه
عزیز را ادعا کوي چې یو میاشت مخکې معتادینو د کور سامان غلا کړ او تر هغه وروسته دی او د کورنۍ غړي نشي کولای چې له کور ووزي او له خپلوانو احوال واخلي. عزیز الله چې د فیروزکو ښار په لومړۍ ناحیه کې ژوند کوي وایي چې د دې ناحیې اوسیدونکي له غلا او څخه تنګ شوي دي.
یک پیکنیکی
د گازو شرکلوې د باغ لا کوي او په سل یا 200 افغانۍ خرڅوي. موږ له دغه سیستمو سره مخ یو. موږ له دولتي ادارو څخه غوښتنه کوو چې معتادین راټول او درملنه وکړي. د دې پرته موږ له دوی څخه تنګ شوی یو.
کلی خسته هستیم.
د طالبان حکومت تر دې مهاله په غور ولایت کې د معتادینو د شمیر په اړه رسمي شمیرې نه دی اعلان کړي، خو په تیر جمهوریت نظام کې دولتي مقاماتو څو ځلې ویلي چې په دې ولایت کې له 500 څخه تر 800 پورې معتادین ژوند کوي. د دې ولایت اوسیدونکو وایي چې په وروستیو دریو کالو کې د نشئی موادو او احتیاط په اړه د طالبانو د ځایي چارواکو بې پروايي او ناپامۍ له امله معتادین ډیر شوي دي. د غور ولایت یو اوسیدونکو سلیمان نظری په دې ولایت کې د نشئی موادو آسان او ارزانه پیدا کېدل د معتادینو د ډیرېدو اصلي علت بولي.
دولت هنوز هیچ مسئولیت و هیچ اقدامی نکرده.
دولت تر دې مهاله په دې اړه هیڅ مسئولیت پر غاړه نه دی اخیستی او هیڅ اقدام یې نه دی کړی. په غور ولایت کې د هری ورځ په تیرېدو سره معتادین ډیریږي. په فیروزکو ښار کې د نشئی موادو هغه پلورین کې ډیریږي چې نشئی مواد د پرچون په بڼه خرڅوي. زلمیانو او ځوانانو ته نشئی مواد اسانه په لاس ورځي. په ښار او ښار څخه د باندې نشئی مواد اسانه پیدا کیږي.
په تیر جمهوری نظام کې په غور ولایت کې د معتادینو د درملنې درې مرکزونه فعال وو، خو د طالبانو تر دوهمې واکمنۍ وروسته د دې مرکزونو فعالیت د یو څه وخت لپاره وځنډول شو او اوس په فیروزکو کې یوازې یو شل بستریز مرکز فعالیت لري. معتادین ادعا کوي چې په دې مرکز کې هم دوی ته سمه پاملرنه نه کیږي او کافي امکانات نشته. د عبدالله په نوم یو معتاد دوه ځله دې مرکز ته ورغلی، خو د بستري کېدو اجازه نه ده ورکړل شوې. د پدې اړه ازادې رادیو ته ویل
کومه رسیدګي شو وردل
شي مخته هیڅ پام نه کیږي. زموږ لپاره د سم او معیاري روغتون جوړ شي، سم خواړه او سم امکانات تر ته برابر شي، نشه پرې
مو تر کړی.
اجتماعي فعال حبیب الله احمدی وایي چې د نشئی موادو د خرڅولو، نشئی موادو پیدا کولو او احتیاط سره تړلو ستونزو د مخنیوي یوازنی لار دا ده چې په ټولنه کې معتادین کم شي.
وقت که زمینه
کله چې د کار زمینه نوی برابره، به شک چې ځوانان په نشو وخت کې یو بیکاری د دې سبب هم کیږي چې ځوانان غلا او ته مخ کړي. د غلاوي کډ خپل کورنۍ لپاره د روزي غټل وي او کدا وی چې لدی لارې نشئی مواد رانیسي
دریا تامین بکنند.
هغه سروي چې په 2015 میلادي کال کې تر سره شو پایلې وښودل چې هغه مهال په افغانستان کې معتادین او د نشئی موادو له امله زیانمن شوي خلکو شمیر نږدې 3 میلیونه و. که څه هم تر 2015 میلادي کال وروسته د معتادینو په اړه بل سروې نه ده شوې، خو د طالبانو حکومت په افغانستان کې معتادین 15 میلیونه ښیي او ملګرو ملتونو په خپل وروستي راپور کې د معتادینو شمیر نږدې 4 میلیونه ښودلی دی.
ترنو اوریدونکو، په راپور کې مو اوریدل چې د غور اوسیدونکو وایي زموږ په ولایت کې د معتادینو له لاسه اجتماعي ستونزې او غلاوې ډېرې سوي دي.
نشه د موتاد پر روغتیا څنګه وړه اغیز کوي؟
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډیان لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، ځکه د مرکزی اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملی نه وزو سره ولا همیشه به جګر خونه ودان اخر می ورسې ځوان به بیا ځنا سمې خو سره کې سم شیرو کړو ځکه مې سبد بخت شاید چې بخي بیا ځان ځنا سم خلاص وله.
ادوار د تاریخ کې را کده چې په دې غم کې تک
مغز دمون خراب او اډو کې دمون غوچ کړو او خونه دمون خراب کړو.
دا مور او کلاب دواله په نشو روې دي ډیر وخت بیا باندې دی خزه ګټ ورک درې کوشنیانې د درې سره د نر وزنې له امله یخت نیول او مړ شو.
د ازادي راډیو د زهرو کاروان ځانګړې اونیزه خبرونه د نشې توکو د کښت، نشې موادو جوړولو، قاچاق او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي راډیو خبرونه سلر وی ساته د سهار لشپغو څخه بیا د ماخان تر شپغو بجو پوری په لنډو څپو 19, 21 او 25 مترو او د ماخام لشپغو څخه بیا د سهار تر شپغو بجو پوری په 2 شپږ نیمه منځنۍ څپو باندې واوري. اوس هم د خاطرې وار دی. د لغمان ولایت اوسیدونکی 8 کلن میوند په ایران کې معتاد شو او له 200 کالو راهیسې نشه کوي. میوند که څه هم ځوان دی خو د نشو له امله د سر او ږیرې ویښتان تک سپین سوي او لاسونه یې ریږ دي. دی وایي چې نشو د نورو زیانونو تر څنګ له اولاد اچولی او ذهني تمرکز یې له لاسه ورکړی دی. دا چې میوند لومړی نشه له څه شي څخه پیل کړه او د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی په دې اړه یې زموږ سره د زړه خواله کړې ده.
ایران کې مول مزدوري کول او بعد هغه بیا اوسازي کار هم کړ، هلته سیمانکاري د پلاسر کار ما ډېر کړو صاحب. هغه وخت چې موږ لاړو 2000 تومن مزدوري وه، 2000 تومن یا 16,000 مخدره مواد والا مالته په کار کې بس نشړی سره صرف ضرورو د سیرګټ شو 400 ضرورو تاریخ شو. بس اند موږ تا ول خشه خاله کې د پاسو د سوجي په مختلف شو خلاص هم تین او تش یو مرز غوندې شو. بیا دلته پودر تم شو راغلا صاحب، شیشم شو راغلا، اخره کې د شو اخره 300 400 انټر 500 روپے پر سر د معاملو نام دې جوه جین د ما لغما کې سزمه کاغه مې بخارسا کړه. ودې چې غلام را دي چې الله نه شکر گزار لاس هم نه دا شواله مشرو مې خارج کړه. ان تراغي پوری شاغي ولد چې صبر خدا نه خاصه، خدا نه خاصه اولادونه خرص نه کې تقریبا یو له کوشش در غانه مې مکه خرص کړه. درې بیس پیجا نه خرص نس په سال وی در نور مشکلاتونه خورنګ خرابې دل. مثال کور کې کمتم بد اخلاقی کنه زیاته خلق یو شوبل هغه په ځای پرې د سر په سر د یو شه زه د حکومت چې زه په خپل د سلور کال کې دا یو غټ نو زماري دا د اولاد دغه نه خلاص کړم چې نه ول خپل هغه څه هغه کوم کنه چې زه باندې اولاد الله راي کې الله الله پاک رحمن هغه کړه په تر ول دا ډیر غټ نقصان او نور هغه ته بار او هغه ټول منځ لاله نه په کور کې دا جګر خونی شر سوي مور په حاصل برنګ تر دا قتل وېسو یا نه ده. اول خبر خیره او کلو کلا ته دې پرې چې په ذات خدای نه ده پاګي د پسو پلم کې ما ته په خوله را کوشش زه دا وخره دا مې نه منځل نه کیږي چې حال کې دا وګورم او نور یعنی په کور کې ورونه هغه د بار یعنی مشورتو شوتو واخو جه پرې دند شي کېږي چې یعنی کوم شری د کوم سړي خبره ما شو ما غي خوښتان نه وي وجه چې شي ټول عمل علت معمول مې نو کوخه په کور کې خوشحالي خپ خوښته ژوند هم تیرو او چې کله خبر شو ورو نه ده مشر لور مې سوال اسکلان ده بل دول اسکلان ده زوی مې ول اسکلان ده بل زوی ماته کلان ده هم بشول مې تا نه مکتب کې تعالی ورته ویل شي چې دې پلا ده مواد استعمال دي په دغه خه ما دور ول نمبر وا په نمبر کې کې سې دونه تیری ولا بيستان کې پوري دور ما ول نمبر شو چې کله را له کور کې جاله لې په جاله سره خبره وکړه نو مور ماته لري ودلې ده اته دا چې زړې ما چو د مکتب نه څنګه ماته دا خبره وشو والله په بل قسم ده دغه خبره ما وریده یو درنه مې الله خبر او په درې مورز ما د خاطر کټ کړ
په خاطر کې مو وریدل چې نشو له میوان څخه ذهني تمرکز اخیسته او له اولاد یې اچولې ده.
آیا په هدا لاست آیا پوهیدل است که امیدوار مور نشه وکړي په ګېډه کې ماشوم نقصان کیږي؟ په دې اړه به د ډاکټر واحد الله کوشان خبرې واورو.
مخدره مواد په مجموع کې هغه مواد چې د شهم کې منحل ده، د پلاسینتا نه تیریږي. پلاسینتا هغه نخلوونکی ارګان ده چې مور او ماشوم سره نخلوي. هغه مواد چې ماشوم ته نقص کوي هغه فلتریږي او نه پرېږدي چې ماشوم ته داخل شي. نو مخدره توکي په مجموع کې هغه مانع نه تیریږي او په جنین باندې ناوړه اغیزه وکړي. بایز د سخت دی جنین یا سخت دغه ماشوم په مختلفو وختو کې کی. کله چې مخدره توکي استفاده کوي په اولین هغه تاثیر په دماغ باندې، دماغ ته چې ټول وجود اداره کوي، دماغ ته چې ټول وجود کنټرولوي. کله چې دغه عصب تنبیه شي ماشوم چې په کې ژوند کې هغه ته رحیم وي رحم وي، دا عضلات چې ده په حرکات راوړي، هغه عضلات د شخیږي تقلص کوي په زمین کې. کله چې دا عضلات تقلص وکړي دا د ماشوم حرکت سبب ګرځي او کیدای شي ماشوم بې وخت شکل سره د ولیږي. بل هغه مایع چې ماشوم پکې د مور په ګېټه کې اوسیږي امینوتیک مایع وي چې دغه کې لامبو یا شناور ده دغه ماشوم، بدون د مایع نه دا ژوند نشي کولی. مخدره مواد دغه مایع کې ګډیږي، باعث د دې کېږي چې بې وخته هغه مایع توی شي. کله چې کله بیرون توی شو هغه ماشوم هلته کمبود د اکسیجن سره مواجه کیږي او هغه په نتیجه کې مري او سخت کیږي. مجموع کې مخدره توکي د چرس نه نیولی تر میتامفیتامین یا شیشه پورې چې بد اغیزه لري. کته کې دغه استیمولان یا تحریک کوونکي مواد مثلا هغه کې شیشه راځي، هغه کې نیکوتین راځي، هغه کې نور مواد راځي، دا تحریک کوونکي مواد چې دا عصب تنبیه کوي. چون د دې شدت د نشه زیات او ډیر مضر ماده ده، نو دا ډیر زر تاثیرات هم مور باندې کوي، هم د ماشوم د اوسېدو ځای باندې چې هغه رحم د مور د هغه مایع امنیوتیک یا هغه اوبه دي چې هغه پکې ژوند کوي د هغه باندې ډېر نقص کوي. خپل ماشوم باندې مستقیم د ورپسې د هیروین ده. هیروین هم چون داسې هغه کیمیاوي ساختمان مغلق او پیچلی ده چې ډېر په عصبي سیستم هم د ماشوم او د مور ناوړه اغیزې کوي او باعث د سخت د جنین کیږي. ورپسې تاریاک ده په تدریج سره همداسې چې کتلی شي نیکوتین ده، مورفین ده، د خوب ګولیګانې دي، الکول ده، میتادون، فنټانیل. په تدریج سره هر یو د ماشوم د بدمرغۍ سبب کوي.
آیا پوهیدل است؟
ترنه اوریدونکو، د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې د فرید مور او پلار پر دې موضوع بحث کوي چې فرید ته کوزده ور وکړي. په دې وخت کې د فرید مشر ورور بشیر هم کور ته راځي. د فرید مور او پلار خبره له بشیر سره هم شریکوي، خو بشیر د دې خبرې په اوریدلو سره سمدلاسه په زړه کېږي. دا چې بشیر ولې وزړل، اصل کیسه څه ده او وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
اوف ماریا لالا لادا، ته ظالم باد ده، نږدې و چې څادر رانه وړی و.
مسنو فری جانه، بخت مو تور دی، بل ځای خو نشته. په دې کنډوالو کې هم پر آرامه نه یو، خو خیر زموږ یې نشه او دغه مزه نه یې تیشه. اوبه ګورو چې څوک یې ګټي.
یار فریاله لالا، ګل خبره دې وکړه، راځه چې خپله نشه شروع کړو. دا د پوډر مې تیار اوبه ګڼي دي، ته دستا د پچکاری بمبر راکه چې اول ځان ته لږ پوډر پچکاری کوم چې بیخی خمار خمار یم. والا
ولی ته خپله د پچکاری بمبا نه لرې؟
بله بمبا څه کوو بابا، دغه یوه بمبا زما او ستا د دواړو بس ده.
والکه چې د پوډرو پوډۍ رانیسي، یوه بمبا هم رانیسه،
یار بریا لیلا لا توس د پچکاری پر یو بم بم دومره بخیلی که
بخیلی نکوم پچکاری دی تر تا قربان شی زستا د گٹی خبر کوم ما ویل ناروغ کیگی سورا ورا
اوز خوشنو ڈاکٹر هم شوی والا
خاند اما زرشتی در توایم زخواست اینم پچل و ناروغی وقتا یم تو ولی خپل جوان خراب آوی
ولی با به جوان خرابی اینگی ظالم ها
گورا تا زده پام بدا دا یو کال کینگی چی زدان تا ور باندی پیچ کاری کوم کتی استعمال کی زمان ناروغی تا تا هم درزی
دا بیاد سمانا چی زمان ناروغی تا تا درزی سمرا دوه چی نیدر کم خلاص
والکا بخیلی والاکا کوما زوام چه خدای مکا ناروغا نشی
فرید لالا دا آسی خوش چطی خبری دی زده یو کال کیگی چه کلا دیو او کلا لبل چانا بامبر آخ لما پودر زن تا پچکاری گوم تمیوین چینج بلام نیمواله
زنو چه زمان خبر نمانی داده بامبا وخلا
د پدید پلاره و خبره می در تا کوله
خواه سنگ خبره دی را تا کوله
ما ویل اوز خوب پدید پشب خانه که بستری دی تو ریزی و روز سبا لخیر سر روغ و جور کور تراسی
پو نشم مطلب دیسه دی
مطلب می دادی که علک تا با واده و روکو سنگ دی خواخه ده
خزی بیخی می خواخه ده ما هم دغه چرت و حاله او
آغا دای بشیر زوی میم راغی
خوشو چه بشیر راغی لده سر با هم مشوره اوکو
مرکه سلام علیکم
وعلیکم زویا ستره مسی
خیر بشی بابا سلام علیکم
وعلیکم سلام رازه زویا دلتا پدغا توشکا کینا خواه زویا فرید سنگاو
خو
دکترانو چه ویل
دکترانو ویل یو افته وروست کورت بوزی زدی
شکر خدایا چه زوی می جورسه
الهی شکر چه جور شو خسوه هم دا اوز دی موری و خبر یاد کرده خشو چه راغلی
سنگه خبر بابا
خبر داده چه مگ ویل اوز خو شکر دای فرید جور سه اوز با واده ورتو کو
تاسی خف فکر کرده خو فرید دو واده ندهی نو
ولی دو واده ندهی
ولی سه خبره ده گلغون ده زوان ده اوز خوی ده پودر نشه هم پری خوده
بابا ده پودر و علاجی وشو خو په یو داسې بده ناروغۍ اخته شوی چې هیڅ علاج نه لري
په څه ډول ناروغۍ اخته شوی
خدایه فضل وکړي ژر راته ووایا دا څه ډول ناروغي ده
نن ډاکترانو راته وویل چې فرید په ایډس اخته شوی دی معایناتې راښکاره کړل
څه شی ایډس
هو ایډس
ایډس بیا څه بلا ده
ایډس داسې یوه بده ناروغي ده چې هیڅ علاج نه لري
نو ډاکترانو نه ویل چې په دې مریضي څنګه اخته شو
بابا ډاکټرانو وویل چې دا مریضي د وینې له لارې ورغلې ده پوډریان اکثره وخت په ګډه د پچکاری ناولې بمبې استعمالوي کوم پوډری په ایډس اخته و فرید داغه پوډری د پچکاری بمبه استعمال کړې او دی هم په ایډس اخته شوی دی
نو فرید اوس څنګه و
اوس بد نه و
خدای مهربانه دی ایډس به یم ښه شي واده به ورته وکړو میراث کېږي خو به نه خدای با اولادونه ورکی
و مور کهی تو والی سر نخلاصه وی دادا سی خطرناک ناروغی ده چه هیز نجوڑیگی او بلده چه خزای دواده پا اولش پا پا دغ ناروغی اخته کیگی او اولادونه بای هم دغ ناروغی ولری فرید خو مللاسه اوت ده بل ده لور جوان والی بلوی لاز تواکو
نو تال دکترانو پختن او نکره چه ده ناروغی رشته هیز علاج نلری
بابا پختنه بی اوکره ډاکټرانو وویل چې علاج نه لري بس فرید ته دعا کوئ داسې وګڼئ چې فرید دور زموږ سره نشته بس لکه مړ چې دی
خدایه دغه دې نه شو بله زموږ د وطن نه
دا زادی رادیو درنو اوریدونکو د زهرو کاروان خبرونه هم دومره و تر بیا م پر لوی او مهربانه الله سپارو د خدای پامان.
د زهرو کاروان.
لال یو گل